په پیښور کې د گرمی 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې خبري غړا کې ز هارون با چادر ته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه بالا بوروال کاکړه وو.
کومړې د مهم خبرونو سره ټکي په پاکستان کې هغه دویم تن هم نیول سوی دی چې ویل کیږي د لاهور پر موټر وی پر یو شزه جنسي تیرې کړو. په کابل کې د پاکستان سفارت وايي افغانانو ته به د ویزو ورکولو لپاره چټک ګامونه پورته کړي. د ارمینیا او آذربایجان ترمنځ د لنجمنې سیمې ناګارنو کرباغ پر سر تازه نشتی سوی دی. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې هغه دویم تن هم نیول سوی دی چې ویل کیږي د لاهور پر موټر وی پر یو شزه جنسي تیرې کړې وو. د پنجاب د اطلاعاتو صوبایي وزیر فیض الحسن چوهان بیگا پاکستانی رسنیو ته ویلي چې د عبید ملهی په نامه دا کس د اکتوبر پر 12مه په فیصل آباد کې نیول سوی دی. د پاکستان ولسمشر عارف علوی د دې تورن کس نیول کېده ډیر مهم بللی دی. نوموړي پر ټویټر پاڼې لیکلي چې عبید ملهی او په دې پیښه کې ککړو کسانو ته باید له قانون سره سمه سزا ورکړل سي چې د ده په وینا د ملک ټول خلک او په ځانګړې توګه میرمنې او ماشومان ځان خوندي احساس کړي. دا لغ وروسته ده چې د سپتمبر پر 9مه د لاهور پر موټروی دوو کسانو پر یوه میرمن د هغې د ماشومانو مخې ته جنسي تیرې کړی وو. پولیسو یو تن هغه وخت نیولی وو خو د عبید ملهی په نامه د خاص تورن کس تر اوسه ورک وو. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د سړک غاړي بمی چاودنی یو کس ټپي کړی دی. په سیمه کې د پاکستان یو او لوړپوړي امنیتي چارواکي بیګا مشال رډي تول چې دا پیښه تیر مازګر سوې ده. د ویل چې دا چاودنه د میرالی تحصیل پر سړک د ریموټ کنټرول بم په وسیله سوې ده چې ځمواري نه ده منلې. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي افغانانو ته به د ویزو ورکولو لپاره چټک ګامونه پورته کړي. یاد سفارت د اکتوبر پر 12مه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې جلال آباد، کندهار، هرات او مزار کې د پاکستان کونسلګریو افغانانو ته د ویزو ورکړه پیل کړې ده. د ویزو د نوې پالیسۍ له مخې د اوږدمهاله ګڼې ویزې هغو افغانانو ته ورکول کېږي چې د درملنې، کورنۍ چارو، سوداګرۍ، زده کړو او داسې نور څه لپاره پاکستان ته ځي. د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ له څو ورځو وقفې وروسته د اکتوبر پر 12مه بیا ناسته سوې ده. د افغان دولت د پلاوی یوې غړې ناجی انوري بیګا مشال رډي ته وویل چې په دې ناسته کې د اختلاف پر موضوعاتو جدي بحثونه وسو او هوکړه وسوه چې د حل لپاره به یې غونډې دوام لري. د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاوی ترمنځ د خبرو اترو لړۍ د سپتمبر پر 12مه د قطر په پلازمېنه دوحه کې پیل سوی وه. په عین وخت کې په افغانستان کې د تشدد پیښې هم زیاتې سوې دي. د اکتوبر پر 12مه هم د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې درنې جګړې سوې او په زرګونو کورنۍ بې ځایه سوې دي. د امریکایي پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي له افغانستانه د امریکایي عسکرو وتل د تاوتریخوالي له کمېدو او نورو هغو شرایطو سره تړلی دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پرې هوکړه سوې وه. جنرال مارک میلی د اکتوبر پر 12مه د امریکا ان پی آر راډیو ته وویل چې د وروستیو 4500 امریکایي سرتیرو ایستل د طالبانو د بریدونو له کمېدو او له افغان حکومت سره د سولې د خبرو د پرمختګ له شرایطو سره تړلی دي. دا لغ وروسته ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره نیول د غواړي چې د روان کال له کریسمس څخه مخکې امریکایي ځواکونه کورونو ته ستانه سي. د ارمینیا او آذربایجان ترمنځ د لنجمنې سیمې ناګارنو کرباغ پر سر تازه نښتې سوی دي. دواړه غاړي یو پر بل تور پورې کوي چې د روس په منځګړیتوب له سوي اوربند څخه یې سرغړونه کړې ده. د آذربایجان د دفاع وزارت د اکتوبر پر 12مه پر ارمینیا تور پورې کړی چې په ماسکو کې د بشري اوربند پر سوي تړون عمل نه کوي. د ارمینیا د دفاع وزارت ویاند شوشان سټیفانین ویلي چې آذربایجان اوس پر جنوبي سیمو بمباری کوي. په عین وخت کې د ناګارنو کرباغ ارمینیایي توکمه چارواکو ویلي چې د اکتوبر پر 12مه یې 45 نور غړي د آذربایجان له پوځ سره په نښتو کې وژل سوي دي. له دې سره د سپتمبر 8مې په پیل سوې جګړه کې د دوی د وژل سوو شمېر 525 ته رسېدلی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ کورونا وایرس تر اخته کېدو وروسته په لومړي ځل د ولسمشریزو ټاکنو کمپاین ته وتلی دی. ولسمشر ټرمپ د اکتوبر پر 12مه د فلوریډا په سینفورډ کې په یوه غونډه کې ګډون کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا بوریوال کاکړه وریدل او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې بردونکو پر دې موضوعاتو رپورټونه اوري. د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وایي د سپتمبر پر 9 پر لاهور موټر وی پر وخځه د غیر ماشومان مخې ته په جنسي تیری کې کړ دویم تورن کسینی ولدی او نن به عدالت ته وړاندې کوي. بلخ د 400 پولیس وایي دوی هم پرون پر یو 2 کلنې ماشومې د جنسي تیری او وروسته د غیر وژنې په تور یو کس نیولدی.
دا تقریبا 45-46 سال دا دو مر دے دے چکم طریقے سر خبر کی کمی طریقے سر دا کار کڑے سنگ دا گولے چولی دا اگر سمو سر پر ریکارڈ باندھتا.
د جنوبی وزیرستان د وانا د لرګیو په مارکیټ کې د اکتوبر پر 11 اور لګیدل او د سیمې د لرګیو کاروباریان یو کاروباری وای دوی ته زخت مالی توانونه اوخت دي. او پرون د خیبر پښتونخوا یو شمېر لیکوالان او فرهنګیان په جلال آباد کې د باچا خان مزار ته ورغلي ول. دوی څخه یو تن وایي د باچا خان مزار په سیمه کې د عدم تشدد فلسفه او د خلکو د یووالي یو سمبول دی.
موږ افغانانو سره یو علامت دی او هغه علامت د فخر افغان باچا خان سولې د مبارزې علامت دی.
پر یو شمېر نور سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اورنۍ موضوع ته راشو. د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وایي هغه دویم تنی هم نیول دی چې ویل کېږي د لاهور پر موټر وی پر یوه ښځه جنسي تیری کړی. دوی وایي دا کس د اکتوبر پر 12 په فیصل آباد کې نیول شوی دی. دا لا هغه وروسته دا چې د سپتمبر پر 9 د لاهور پر موټر وی 2 کسانو پر یوې میرمن د هغې د ماشومانو مخې ته جنسي تیری کړی. پولیسو یو تن هغه وخت نیولی و خو د عابد ملهی په نامه د خاص تورن کس تر اوسه ورک و. د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان معلومات لري.
دا پنجاب صوبې د پولیسو ترمخه په 12 سپتمبر د فیصل آباد ښار نه د موټروي جنسي تیری کیس کې مرکزی ملزم عابد حق وخونی و. کله چې یاد ملزم خپل کور ودان سره په ټلیفون رابطه ورستو ملاوېدو لپاره فیصل آباد تراغی دا نیول ورستو به نن عدالت ته وړاندې کړي. خوشا میاش وړاندې په سیالکوټ لاهور موټروي د یو ځنانه سره د جنسي تیری ورستو عابد تروسه پټ فو او پولیسو د دوه د نیول لپاره د پنجاب قصور شیخوپورا ننکانه صاحب او د ملزم عابد ټاټوبي فورت عباس کې هم چاپې وهلې وي. ولې د دوه په نیول کې نو بریالي شوي مرکزی ملزم عابد نوړاندې د دوه بل مرګري شفقت چې پولیسو په وینا د سره په دغه جرم کې تورن دی وړاندې نه پولیسو نیولې دي. په 9 سپتمبر د ګجرپوري تانې په حدود کې د سیالکوټ لاهور موټروي باندې د شپې ناوخته یو زنانه د خپل بچو په وړاندې هغه وخت د جنسي تاریخ کار کړه. کله چې هغوی لاهور نه ګجرانوالی ښار ته روان وو او په موټروي ورته د پېټرولو یا د ګاډي خرابېدو له وجې ګاډي بند شو. د پولیسو سره درشوي رپورټ تر مخه د بچو په وړاندې د جنسي تیری ورستو دغه ملزمانو دوی نه پیسې او کالي هم تختولي. په پاکستان کې په بشري حقوقو کارکونکي سمر من الله د پولیس هلې ځلې ستایي چې ملزم یې گرفتار کړو خو وایي چې د گرفتارو باوجود هم د داسې پیښو مخنیوي نه کیږي او نور هم زیاتیږي.
شکر دی چې کس خو یې ونیولو. خو مسله دا ده چې موږ ته په دا کتلی چې مین د دې هغه اصل څه وجه ده. که دا کس وجه وه چې موږ د کسان ونیسو نو اوس په موږ دا کیسز نور نه کتل. خو مسله دا ده چې زموږ د خلکو چې کوم سوچ دی دې قسم چې قلم څه پیښې کیږي هغې سره ډېر زیات اثر کیږي چې خلکو پر سوچ او ذهنیت باندې. په دې پیښې کې ټولو کې مخکې چې کوم سی سی پی او خبرې کړې وې چې یوه ښځه ولې یوازې وتې وه ولې دومره ناوخته وتې وه نو تاسو هغې کسانو له نور زیات زور ورکوئ څوک چې داسې سوچ لري. نو ټولو کې مخکې خو موږ ته د حکومتي لیول باندې بیا چې کمیونټي لیول باندې به سوچ کولی چې موږ
دا یاد پیښه ورسته. د پنجاب ښار د پولیسو مشر عمر شیخ خپل یو بیان کې ویلی چې دغه زنانه له د شپې ناوخته په دغه لار یوازې نه وتل پکار. د سی سی پی او په دغه بیان د اولس او حکومتي چارواکو هم سخت خبرګون راتلو ورستو دی بیا معافي غوښته وه. دا چې داسې پیښو کې زیاتره ملزمان بری شي نو په دې اړه پېښور های کورټ کې د زنانو مقدمه کوونکې وکیله امبرین ګلزار وایي چې غټه وجه د پولیسو لخوا صحیح پلټنې نه کول او بیا دغه کسانو ته سزا نه کېدل دي.
یو خو دا ټایم خبره ده، اکثر چې دا کوم اوشي نو هغه کې مطلب ټایم تیر شي نو په هر یو کریمینل کیس کې چې کوم دی دا میډیکل رپورټ یا ټایم چې کوم دی هغه دې زیات ویل یو دا تر چې داسې قسم اکرنس اوشي او هغه کې انویسټیګیشن سٹارټ شي نو هر یو کریمینل کیس مین چې کوم انحصار دی هغه په انویسټیګیشن باندې دی او په انویسټیګیشن کې چې کوم دی دا شي زونه ډیر زیات کاونټ کوي چې مطلب ټایم او میډیکل رپورټ هغه وجه نه پدې کې سټیګیشن سی پاتې شي دا
پایا د پیخه په ټول پاکستان کې د ولس لخوا د سخت رد عمل ورسته. وزیر اعظم عمران خان او د پارلیمان غړو وینا وه چې حکومت داسې یو قانون جوړوي چې پکې به داسې مجرمانو ته سریعام پنسي ورکول شي، ولې ورسته بیا حکومتي چارواکي د خپل دغه موقف نه پشا شو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
په پاکستان کې په تیره څه موده کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تشدد پیښې زیاتې شوې بدل کیږي. د دې پیښو یو شمېر هغه په خیبر پختونخوا کې هم شوي دي. د اکتوبر پر شپږمه په چارسده کې پر دوه کلنې زینب جنسي تیری او بیا وژنه کې ککړ ملزم پولیس نیولی دی. د دې ځلې پولیس وایي تر پلټنو او څارنو وروسته د اکتوبر پر دولسمه د 30 کلن کس ونیو. بیا هم د شبیر احمد جان رپورټ.
دا دغه خبری غونډې ورستو د چارسدې د پولیسو یو چارواکي ډی ایس پی بشیر خان یوسفزی مشال لیډو ته وویل چې خوشا شپږ ورځې وړاندې د چارسدې شیخ کلی کې دوه نیم کلنې زینب په جنسي تیری او بیا په وژنه کې ککړ ملزم دوی د اکتوبر په دولسمه ونیو. دوی زیاتوي په شپږم اکتوبر د یادې پیښې ورستو دوی په چارسده شیخ کلی کې د 380 نه سیوا کورونو کې خوشا او یا کسانو نه پلټنې کړې وې او د ډی این ای ټیسټ لپاره د دوی نمونې هم لیږل شوې دي چې پکې دا گرفتار شوی ملزم هم وو. دا چې په کومو شواهدو او بنیادونو پولیس وایي چې هم دغه کس په دغه پیښه کې ککړ دی. نو نوموړی وایي چې کوم شهادتونه دوی راغونډ کړي دي او د ملزم نه کومې پلټنې شوي دي نو هم د هغې په بنیاد
زمونږ چې دا سمره تفتیش شروع پدې کې دا کم چې کم دا زمونږ ملزم دی لال محمد دا پکې مونږ ته سسپیکټ کار شو. بیا په د باندې زمونږ فردر کار وکړو د په پوینټیشن باندې چې کم د ماشومې هغه بوټان دي هغه هم امریکا ور شوې دي، کم لور باندې چې هغه ماشوم وجلی دا هغه هم امریکا ور شوې ده، کم د سکس ګولۍ چې دا جوړې وي کم دکاندار نه اخیستې وي هغه ریکور شوې ده، دا سټیټمنټ ټول شوې ده، هر څه چې په ریکارډ باندې راغ نو دا غي درس نه رسټو چې کم سرکمسټانشل ایویډنس دی هغه مونږ سره برابر شو نو دا پکې دا کس پکې مونږ چې کم دی په دې کیس کې ملزم نامزد کو.
دا نیول شوی ملزم د عمر د ژوند او بیا دغه پیخه د سټور کړی ده. په دې اخله ډی ایس پی بشیر خان یوسف زیوایی
د دې ملزم چې کم دی نو د تقریبا 45-46 سال د دوه عمر دی او د کار دا دی چې دی په کلی کې ګرځېدو او کلی کې به سوال کولو خلکو نه به پیسې مې سي غوښتي نور دی منټلی شټ ته دومره دا څنګه چې خلکو دا سن نه دی دی خو شټ ته د تاسو ویډیوز او قتل د تاسو خبرې اوري دي چې کوم طریقې سره خبره کوي کومې طریقې سره د کار کړي څنګه د ګولې چولی دا هغه سمو سره په ریکارډ باندې شته.
دا ماشومانو د تشدد پر ضد کارکونکو فعالانو او غیر سرکاري تنظیمونو شمیره خای چې پاکستان د نورو برخو په شان خیبر پختونخوا کې هم دا ماشومانو هلکانو او جنکو سره د جنسي تیری او نور تشدد پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. نو دا چې صوبایي حکومت د داسې پیښو مخنیوي لپاره تر اوسه څه ګامونه پورته کړي دي او څه پلان دی نو د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان لپاره د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگش پدیخ لوای
ما څنګه چې وختي ول د کیس د شانتي کیسز به هولیسټیکلی ګورو دا به یو سیس په بنیاد باندې مونږ پدې باندې رزلټ نه شو رسیدلې. پدې کې ما چې څنګه ول د پیرنټس اډوکیشن هم ضروری دی، د ماشومانو اډوکیشن هغه اویر کول هم ضروری دی، په سکولز کې هم په پولیس سټیشنز کې هم د دې فیسیلیټیشن ډیر زیات ضروری دی. خیبر پختونخوا حکومت یو پراپر لایح عمل جوړ کړی دی چې پاغه کې اویرنس آگاهی مهم هم دی، پاغه کې په سکولز کې هم د آگاهی مهم دی، په پولیس سټیشن کې هم یو سپیشل کاونټرز جوړول زیر غور دی.
دا چار صدې د پولیسو په وینا 13-9 میاشتو کې په ټوله ضلع کې ماشومانو سره د جنسي تیری 15 کیسونه رپورټ شوي دي او په دغه ټولو کې خوشا سلیریش ککړ کسان هم نیولې دي. د جنسي تیری ښکار شوي دغه 15 ماشومانو کې 12 هلکان او 3 جنکې هم شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمونږ ټوله ژوندې او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو د اوریدونکو د جنوبي وزیرستان په مرکز باندې کې خلک وایي د اتوار پورز په یو مارکیټ کې لګیدلې اور دوی ته پراخ مالی توانونه اړولې دي. دا اور مازیګر مهال شاوخوا 4 بجې لګیدلې او د شپې تر 11 بجو بل و. چارواکي وایي دوی پر وخت ورسېدلې خو اور په ټالونو کې یا د لرګیو په هټیو کې لګیدلې نو ځکه زیات نقصان شوی دی. د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید د اور له کبله د اوختي زیان پاړه دا رپورٹ راکوي.
د سویلی وزیرستان مرکزی پنډغولی وانه بازار کې په 11 اکتوبر باندې د بجلی شارټ سرکټ په واجه لګیدلې اور کې د لارګو کاروبار کولو دکانداران د سخت نقصان سره مخامخ کړي دي. د اور لګیدلو په واجه د نقصان سره مخامخ شوی دکاندار امیر ګل په دغه حواله سره مشال ریډیو ته ویایي. نقصان چې وکه
15000 به مو خپل وسه یو څه ماتي لارګای وو او دا ټول په کې وسی بالکل یو لارګای کوته نه سو. نو دا چې د کروڑا باندې نقصان دغه وسه ته یو پیراغات شروع وو دا څل دې چې ډېر دي قانونا وی او نور ورسره مخانی نه دارم مخانی نه وسول او ورسره د نور کاسونه مول وسی کاروبار هم بالکل داس خاتم څه چې بنز کې نه د لارګي کارځ په تاسې اگر مند وو وشته.
شیر محمد ویایي چې د سخت نقصان سره مخامخ شوی خو حکومت له طرفه لیا اوس سوک هم راغلی نه دی.
ډېر دې تیر د تاواله کې د داس یو مبیا د تاندا د لګ داسې مو ونه بازار کې کې مو لګیتا پټ دا ځاښت ته په یو وشوله تقریبا د نه جاره کې کې مو نشدې دي قانونا وی وانډا دا مکمل تو وسوال سم پران دې فون پټه وتی وا سمول م تو بارې شو دا د پټوارې مدینه ویدا ځموځي دا په وسوال دا په پټه دا د کرتونون واکار غلي دي د غالي کی حکومت خو وسه پر امشتا یې نه ګورنمټ پر غلي دي.
د پښتون ګورنې غورزنګ وانه سیمه مشر مولانا جنت الله صاحب یې د حکومت د غفلت په واجه وانه بازار کې د لارګو کاروباریان د نقصان سره مخامخ شوی دی او د حکومت دا نقصان پورا کی
د اریاست طرف او د لوکل ګورنمنت طرف یې انداد نشتا او نه د دوران کړی دی او تاون در سوای دی تقریبا ټول تاون کې مشکم هغه بلرزما کو 6 کروڑ لګبګ دا شوای دی کندرون ډیر د افسوس اظهار کو او د دې پدې تاون رسیدل د تصور د دې د سرمایا و د لګي اټل ختم شول. پښتون څورن غورځنګ کې حیثیت نش دا ویایي چې د خلک سره دا د اول زور وشي او د دې څه مطالبات یې اده تیراشي شو تاون ورسله ټول ورته تیراشي دا چې د دې د اجر چې ولګي دا اول مزګار لس لګدل او بیا ورسې چې ډیر ولګي دا د دې د غفلت واجب ولګي د نو بیا په 4200 دې د مطالبات کې راشي تا اونډه د نظر دیتا واپس ورکو.
د سویلی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر فهید الله مشال ریډیو ته وویل چې وانه بازار کې د اور په واجه شوی نقصانونه به حکومت پورا کول کوشش کوي.
دا ير چې بیسیکلی د شارټ سرکټ نه لګي دلو مستی خل کوم یو سړای د یو ګودام شې یا پیغ منډي شې بیا چون کې دا ټوله خاص یو غل فایر وډ نو دغه زیات ثاني وکړو د یا د شکریا د 1122 د ایڈمنیسٹریشن سمرا ډیر اعلی ځله وکړه دینه علاوه قومي سمرا یوتا یا ملکون دی یا سمرا خلک یا غ خلک چېغه د شهر زکرانا ولنټیر لچار وکړل یور مړول شه دا بندې کابو وکړل بیا دینه علاوه ایجی صاحب او د پی ډی ایم ای کمین چارج د وړه ته دا ټاسکینګ شو دا چې تاسو د دغه اسسمنټ او کې ډیمیج اسسمنټ ته وایي پرفارمنس ملو ته ملو شوې دي چې دغه پرفارم فیل کی او چې چا چا نقصان شو دا یې ته ان شاء الله د ریلیف لونده خپل چکم سمره امداد د حکومت ته روټین شویر کوي هغه ته ان شاء الله هغه امداد ملایوږي.
وانه بازار کې د اور لګیدلو په واجه نقصان سره مخامخ شوی دکاندارانو د حکومت نه وشتنه وکړه چې حکومت د دوی نقصانونه پوره کولو د پاره د دوی مالی مرسته وکړي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د اکتوبر پر 12مه په پاکستان کې د لګول شوی څلورمې کودتا یو شکاله پوره شو. د پاکستان په خوانی پوزي امیر پرویز مشرف د 1909 نویم کال د اکتوبر پر 12مه د نواز شریف د منتخب حکومت پر ضد کودتا کړې وه. مشرف د 2009 کال تر پای پورې په واک کې پاتې شو. لاغ راځي په پاکستان کې جمهوریت حکومتونه واکمن پاتې شوی دي. دا چې تر دغه کودتا وروسته اوس په پاکستان کې جمهوریت په څه حال کې دی دا به مجید بابر په دې رپورت کې وورو.
ډیر برادرز اینڈ سسٹرز یور آرمڈ فورسز هاف نیور اینڈ شل نیور لیٹ یو ڈاؤن ان شاء الله.
دا غږ د پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف دی چې د 1999 زیږدیز کال د اکتوبر په 12مه یې کودتا وکړه. د وزیر اعظم نواز شریف منتخب حکومت یې ړنګ کړ، آئین یې معطل کړو او په خپله لومړۍ وینا کې یې ولس ته د هیواد د ساتنې ډاډ ورکړو. پښتنه دا ده چې د اکتوبر د میاشتې هغې ورځې او د مشرف واکمنۍ د پاکستان پر سیاست او جمهوریت څه اغېز لرلی دی. سیاستوال او څېړونکي افراسیاب خټک دریځ لري چې د 1999 کال د اکتوبر په 12مه د پرویز مشرف د کودتا نه پس پاکستان کې سیاسي قوتونو زده کړه وکړه چې د جمهوریت د پیاوړتیا په موخه یو شمېر ګامونه واخلي.
چارٹر آف ڈیموکریسی اشوا مشرف خلاف تحریکوں نے اچھلی دو وکیلانو تحریک سیاسی پارٹی پر شامل اشوے مشرف لڑے کلش ہو انتخابات اشو آئین کے اصلاحات اشو نولہ صدرے آویا کام کال آئین چې هغه بیا بحالولو کوشش شو. اتلسم ترمیم شو چې ټول نه غټ آئینی اصلاحات دی آئین جوړېدلو نه پس شوی دي. اول سب لوی خپل بیا پوره کړو، یعنی دا د هغه جدوجهد په نتیجه کې داسې حالات جوړ شو چې یوې قومي اسمبلی وړومبي ځلې پاکستان په تاریخ کې خپل آئینی بیاد پوره کړو او بله قومي اسمبلی په انتخاباتو جوړه شوه. یو سیول حکومت دی، بل سیول حکومت، هغه دا لویه کامیابي وه.
خو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر ډاکټر مهدي حسن له افراسیاب خټک سره هم نظر نه دی او وایي د پاکستان سیاسی گوندونو په تیرو شاوخوا یوشتو کلونو کې هیڅ درس نه دی ترلاسه کړی.
دوی هیڅ درس نه دی ترلاسه کړی. زما په اند تر کومه چې په 13م آئینی ترمیم کې د صوبایي خودمختاری خبره ده، نو نه خو د پاکستان سیاسي مشرتابه د صوبایي خودمختاری سره بلد دی او نه یې پر ارزښت پوهیږي.
خو بیا په ملکن پوهنتون کې د سیاسياتو د سانګې استاد میراج الحمید ناصری وای چې د 1999 کال د اکتوبر په 12مه د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف اقدام د جمهوری اقدارو پر ضد ګامو، خو هغه خپله د جمهوریت دودولو لپاره هم کار وکړو.
12 اکتوبر 1999 حقیقت دا چې جمهوریت لپاره جمهوری قوتونو لپاره د آئین لپاره ډېره خرابه ورځ وه. خو د هغې نه بعد صدر پاکستان د هغه وخت آرمی چیف مشرف صاحب د بیرته د ډیموکراسي د ریوایول لپاره هم کوششونه کړي، اقدامات اوچت کړي وو او الیکشنز هم بیا وکړل او یو الیکټډ حکومت راغی، پرایم منسټر پکې چینج شو. خو د هغې سره سره جمهوری چې کوم روایت دي په هغه سینس کې خو فالو شوی نه و، کوم چې لکه سپیرټ دی. خو بیا هم ټرایل اینډ ایرر بیسس باندې یو نظام روان شولو، الحمدلله د اوسه پورې بیا غیر جمهوری قوتونه چې کوم دي هغوی ته داسې لار نه ده میلاو شوی.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن چیئرمین ډاکټر مهدی حسن وای چې د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره ضروری ده چې د پاکستان سیاسي ګوندونه په داسې نظریاتي بنیادونو سیاست وکړي چې پکې د ولس ګټې د سر ټکی وي. د زیاتوي چې په هیواد کې د جمهوریت پیاوړی کولو لپاره اړینه ده چې سیاسي ګوندونه په خپلو کې هم جمهوری ارزښتونه دود کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند د ځوانانو پر ټایګر نومي تنظیم غږ کړی دی چې په بازارونو کې د خوراکي توکو پر بیو نظر وساتي. نوموړي د راتلونکي شنبې په ورځ د اسلام آباد په کنونشن سنټر کې د دې ځوانانو غونډه هم رابدلې ده. خو خلک وایي ګرانۍ ډېر ځپلې دي او اوس ورته ژوند کول ګران شوي دي. دوی په خبره په ملک کې د ګرانۍ قابو کولو لپاره حکومت باید جدي ګامونه پورته کړي. په پېښور کې د مشال اړیو خبریال غلام غوث له دوکاندارانو او عامو خلکو سره غږېدلې دی، راځئ دا رپورټ یې واورو.
دانیا دپاله څلور پشلا دا د پیښور د سبزیانو په بازار کې د شنې دنیا د یو خرڅون کی اوازونه دي. خو د ټماټرو، الوګانو او نورو خوراکي شیانو نرخونه چې لوړ شوي دي، نو خرڅون کی د نرخونو په اړه هیڅ آواز نه ورکوي. د حضرت ګل په نوم د سودا اغیستلو لپاره راغلی یو تن مشهد ریډیو ته وویل چې غریب سړی په بازار کې سابه هم نشي اغیستلی.
ما ورته نری پال ګیړې پسو په شل روپے ټماټر سار راغل باغوان سارا 120 روپے سے او ګوپی چې کم وځي 50 روپے سے شین مرچکه مکه به په دلنداز هزار کو پسو دای کی انسان ولله روپے اور کول وی شل روپے نه کم نکی کده بجلی بیل ګوري یو پکې یو بل په دې لګوي دا پس دغه شپږ زره وو در روپے بل شي مته کم دین وروړي.
د قیصر په نوم یو بل تن وای د ګرانۍ د وجې غریب خلکو ته ژوند تیرول ډیر ګران شوی دی.
د غریب ژوندۍ چې کم دی ډیر زیاته ګرانه ده. د مسلمانانو د غریبانو چې کم دی خودکشي کول ته تیار دی جی. د خوراک شینه چې کم دی دا غشتو نه بار دی جی. بیا دې سره چې کم دی نو دا فروټ فروټ دا خو غریب سړی سوچ نه شي کولی جی. وړل چې کم دی نو وړل ما غشت دی جی پرون 1400 روپے باندې ما وړل غشت دی جی او هغه بیکار وړل جی. نو دا د حکومت چې کم دی زدا ویم چې انتهایی ناکامي ده.
په عین حال کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ټایګر فورس په نوم د هغه لخوا په جوړ شوی د خپل ګوند د ځوانانو په ډله غږ کړی چې هغوی دې په بازارونو کې د خوراکي شیانو په نرخونو نظر وساتي او چرته چې خوراکي شیان په ګرانه بیه خرڅیږي نو هغه ته دې د ټایګر فورس لپاره په جوړ شوی انټرنیټي نظام باندې په دغه اړه معلومات ورکړي. په پاکستان کې د حزب اختلاف سره تعلق لرونکو سیاستوالو د ګرانۍ د کنټرول کولو لپاره د وزیر اعظم عمران خان لخوا د ټایګر فورس د کارولو په خبره نیوکی کړی دي او دوی ویلي دي چې د ضلعي انتظامیو او د حکومت د نورو ادارو په موجودګۍ کې د وزیر اعظم لخوا د ګرانۍ د قابو کولو لپاره د ټایګر فورس د کارولو خبره د حکومت غیر سنجیدګي په ګوته کوي. په پیښور کې دکاندارانو هم د عمران خان په دغه خبره نیوکی کړی دي. یو دکاندار وایي هغوی ته چې مالونه په ګرانه بیه راځي نو هم د ګران نرخ سره سم به یې په ګرانه بیه خرڅوي. هغه وایي ګراني قابو کول د ټایګر فورس په وس کې نه ده، بلکې دې لپاره یوه کوټلي اقتصادي پالیسي جوړول غواړي.
جی انډه او جی یو سل اویا روپے کې مات په خپل پرې وځي 170 روپے درجن دي. یو ما چوس پدری روپے او مکه په روپے باندې خرڅې دوی چې ټایګر فورس دې سو تعلق ته حکومت په خپل څه شي تناسته دا عوامو د خدمت لپاره نه ده.
خود اطلاعاتو او وفاقي وزیر شبل پراست تر دې وړاندې ویلي وو چې د ګرانۍ نه علاوه د هیواد د اقتصادي ودې نور ټول صورتحال د تیر شوي حکومتونو په نسبت په مثبت لوري روان دی. هم د اقتصادي صورتحال او د ګرانۍ په لړ کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ یو غړي اقبال اپریدي مشهد ریډیو ته وویل چې د تیر شوي حکومتونو د ناسمو اقتصادي پالیسیو د وجې هیواد د ګرانۍ د صورتحال سره مخ دی. خو دوی هڅه کوي چې زر تر زره په هیواد کې په ګرانۍ قابو عمومي.
دا خو د تیر شوي حکومت هغه غلطو پیسلو نتیجه ده. د دوی په وخت کې چې کوم پوزیشن و هغې نه هر یو شی سترانګ دی. حکومت 100% کوشش دی چې مهنګۍ کمه شي.
په ګرانۍ باندې د قابو موندلو لپاره وزیر اعظم عمران خان د خالی په ورځ په کنونشن سنټر اسلام آباد کې د ټایګر فورس غونډه هم رابللې ده او هغه به په دغه غونډه کې د ګرانۍ د قابو کولو لپاره خپل تګلارې وړاندې کوي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خورس خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي، په لاس او غیږ روغبړ مکوي. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرې احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
د اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو وګی په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
په پاکستان کې هغه دویم تن هم نیول شوی دی چې ویل کېږي د لاهور پر موټروی یا پر یو ښځه جنسي تیری کړی و. د پنجاب د اطلاعاتو صوبائی وزیر فیض الله حسن چوہان بیگا پاکستانی رسنیو ته ویلي چې د عابد ملهی په نامه د کس د اکتوبر پر 12 په فیصل آباد کې نیول شوی دی. د پاکستان ولسمشر عارف علوی د دې تورن کس نیول کېده ډیر مهم بللی دی. د شمالي وزیرستان په امیر علي کې د سړک غاړې بمی چاودنې یو عسکر ټپي کړی دی. په سیمه کې د پاکستانی فوج یو لوړ پوړي چارواکي بیګا مشال رډي ته ویل چې دا پیښه تیر مازګر سوې ده. دوی ویل چې دا چاودنه د امیر علي تحصیل پر سړک د ریموټ کنټرول بم په وسیله سوې ده. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي افغانانو ته به د ویزو ورکولو لپاره چټک ګامونه پورته کړي. یاد سفارت د اکتوبر پر 12 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې د پاکستان کونسلګریو افغانانو ته د ویزو ورکړه پیل کړې ده. د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلو د څو ورځو تر وقفې وروسته د اکتوبر پر 12 ماښام مهال بیا ناسته کړې ده. د افغان دولت د پلاوی یوې غړي ناجی انوري بیگا مشال رډي ته ویل چې په دې ناسته کې د اختلاف پر موضوعاتو جدي بحثونه وسو او هوکړه وسوه چې د حل لپاره به د غونډې دوام ولري. د امریکایي پاوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی ویلي له افغانستانه د امریکایي عسکرو وتل د تاوتریخوالي له کمیدو او نورو هغو شرایطو سره تړلې دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پرې هوکړه سوې وه. جنرال مارک میلی د اکتوبر پر 12 د خبر د امریکا ان پی آر رادیو ته کړی ده. د لاغورو صدا چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیرونی ویل د غواړي چې د روان کال کریسمس څخه وړاندې امریکایي ځواکونه کورونو ته ستانه سي.
لن خبرونه مو لبوریوال کاکړه واوریدل. اوس راځو د افغان روغې جوړې د خبرو بهیر ته. د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلو د څو ورځو تر وقفې وروسته د اکتوبر پر 12 ماښام مهال بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې لیده کاته کړي دي. د افغان دولت مرکزي پلاوی یوې غړې ویلي په دې ناسته کې د اختلاف پر موضوعاتو جدي بحثونه وشول او هوکړه وشوه چې د حل لپاره دې غونډه دوام وکړي. د افغان دولت او طالبانو د مرکزي پلاوی ترمنځ د خبرو تر لړۍ د سپتمبر پر 12 په دوحه کې پیل شوه. دا خبر په داسې وخت کې کیږي چې په افغانستان کې تاوتریخوالي پیښې هم زیاتې شوې دي. د اکتوبر پر 12 هم د هلمند ولایت په مرکز د خرګاه کې درنې جګړې شوې او زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. ملالې بشیر معلومات راکوي.
تر څو ورځو وقفه وروسته د افغان حکومت پلاوی او طالبانو د تماس ډلو د دوشنبه په ماښام له یو بل سره ولیدل. د افغانستان د پلاوی یوې غړي ناجی انوري د دوشنبه په ماښام د غونډې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی او د مقابل لوري د تماس ډلو ترمنځ جلسه دایره شوه. په جلسه کې د هغو اختلافي موضوعاتو پر حل جدي بحث وشو چې پاتې وو او توافق وشو چې د حل لپاره جلسات به دوام ومومي.
د دې غونډې په ترسره کېدو سره د افغانستان د جګړې ډګر هم تود شوی دی. د راپورونو له مخې د دوشنبه په ورځ د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې درنې جګړې سوي او زرګونو کورنۍ بې ځایه سوي. په هلمند کې یو آزاد خبریال عزیز احمد شفیع د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته ویل چې زرګونو کسان د شهر د نن خپل کورونو پریښودو ته اړ سوي دي.
کورونو کې وسلوال طالبان ځای پر ځای سوي دي. خلک د کورونو څخه شړل دي. ډېری کورونه د خپل کورو څخه راو کوچېدل او راغله شهر ته د نن په مارکیټونو او دکانونو کې ځای پر ځای سوي دي چې تعداد تقریبا 3000 کسان ته یا شاوخوا 3000 کسان ته کورنۍ رسیږي او لا هم را روان دي.
د هلمند امنیه قومندانۍ وای د لشکرګاه په جګړه کې شاوخوا 170 طالب جنگیالي وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د خپل وژل سوي کسانو کره شمیر نه دی پډاګه کړی، خو د دې ډلې ویان د ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی یوازې د هلمند هغه سیمې بیرته نیولې چې مخکې افغان ځواکونو نیولې وي. د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې امریکایي ځواکونو تایید کړه چې دوی په تیرو دوو ورځو کې په هلمند کې د طالبانو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي. د دغو ځواکونو ویان سنی لګټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې بریدونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د موافقې سره سم سوي. د لګټ په وینا افغان ځواکونه د اړتیا په صورت کې د امریکا تر دفاعي ملاتړ او پوښښ لاندې راځي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان د غوڅ ملاتړ ماموریت د عمومي قومندان سکاټ میلر له قوله ویلي چې له طالبانو یې غوښتي چې سمدستي پر هلمند باندې خپل تعرضي برید ودروي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رولند کوبیا وایي د هلمند جګړه یوه بله بېلګه ده چې په تاوتریخوالي کې کمښت نتیجه نه ورکوي. د کوبیا په وینا دا ډول د لوړې کچې بریدونه باید نه یوازې وغندل سي بلکې باید پر وړاندې یې جدي اقدامات وسي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر پر خپل ټویټر پاڼه د تاوتریخوالي پای ته رسیدو غوښتنه کړې. هغې پوښتنه کړې ده چې آیا د جګړې دوام پر هدیرو د واکمنۍ لپاره دی. د میرمن اکبر په وینا هر څوک باید پر سوله او خبرو اترو تمرکز وکړي. بل لور ته د بی پلو ډاکټرانو ادارې یا ام اس اف راپور ورکوي چې په لشکرګاه کې وضعیت خراب دی. د دې سازمان په وینا د ښار روغتون نور ظرفیت نه لري او ناروغان د بست نږدې روغتون ته انتقال سوي دي. په هلمند کې وضعیت په داسې حال کې بحراني دی چې د پخوا په پرتله په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی د پام وړ زیات سوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین د دوشنبه په ورځ د هغو طالب جګړه مارانو ارقام خپاره کړل چې په تیره یوه میاشت کې وژل سوي دي.
د جریان یک ماه گذشته 889 تن از طالبان
په تیره یوه میاشت کې 809 اتیا طالبان وژل شوي او 449 نور ټپیان دي. له طالبانو وسلې، وسایط او مهمات هم لاسته راغلي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د کورنیو چارو وزارت ارقامو ته هیڅ خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې یې ویلي و چې افغان ځواکونه د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤول دي. افغان حکومتي چارواکو تل دا ادعا رد کړې ده.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د اکتوبر پر 12مه د خیبر پختونخوا یو شمیر لیکوالانو فرنګیان په جلال آباد کې د خدای خدمتگار تحریک د بانی او د عدم تشدد فلسفې د عربي بادشاه خان پر مزار جوړې نوې ودانې ته ورغلل او دغه روح ته دعا وکړه. دوی ویل دی مزار ته په سیمه کې د عدم تشدد او امن دیوه سمبول په سترګه قتل کیږي. د فرنګیانو نورې خبرې د باز محمد عابد په دې رپورت کې ورو
ل دیرش کلن زن وروسته کابو درې میاشتې وړاندې د خان عبدالغفار خان باچا خان په مزار افغان دولت یو اساسي ودانۍ جوړ کړه چې دا ودانۍ اوس د عدم تشدد د لارویانو په فکری مرکز اوښتي. پر ننګرهار میشتو فرهنګیانو سربیره چې د افغانستان د نورو ولایتونو او خیبر پښتونخوا څخه څوک هم جلال آباد ته راځي د دې ودانۍ لیدنه کوي او د باچا خان رخ ته دوا کوي. د اکتوبر په 12مه نیټه له خیبر پښتونخوا څخه یو شمیر لیکوال او فرهنګیان جلال آباد ته راغلي ول او د یو شمیر ننګرهار میشتو فرهنګیانو په ملتیا د دې ودانۍ لیدنه وکړه. د ولی خان پونتون استاد ډاکټر ظفر بخشیلی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د لرو بر د دواړو طرفونو یو هدف چې زمنګ د بابا مزار د پیوالی سوي سره جوړ شي. نو خوشاله یو چې دغه مزار نن تکمیل ته ورسېدو. خدای دې وکړي په دې خطه کې امن راشي، زمنګ د تګ ورا تک ډیر شي او زمنګ دغه فرهنګي روابط چې دي هغه دوام ومومي. نو دا یو ډیر مثبت پیغام دی چې سړی خپل پښتني خورې تر شي، نو یقینا د خپل احساس وته کیږي او داسې ځان نه ګڼي چې ګنې زه ملما.
لیکوال او کرکتون کی حیات روغانی باچا خان ټولو پښتنو د یووالي علامت وګاڼه
چې مونږ په وشتمه د وشتمه پیړۍ کې په دې دور کې مونږ خپل ځان دنیا ته معرفي کوو. نو مونږ افغانانو سره یو علامت دی، وغه علامت دی د فخر افغان باچا خان، سولې د مبارزې علامت دی، د جلونو نه تیر شوی علامت دی، د دې دفن د فیصله د دې خبرې وضاحت دی چې مونږ اوبیو نشو بیلیدلی. دا د پښتون د وحدانیت یو لوی پیغام دی.
مدني فعال او فرهنګ فعال شریف الله ناصری مشال راډیو ته وویل د باچا خان په مزار د ودانې جوړېدل سره د هغه فکر یو زلبه را ژوندې شوې ده.
باچا خان بابا د مزار او کمپلیکس اوس په بشپړ توګه جوړ شوی ده. نه یوازې دا چې برنیو فرهنګیانو سیاسینو د بابا د فکر مینوالو لپاره د تفکر د ارتقا یو ځای ده، له کوزي پښتونخوا نه چې د بابا د فکر لارویان راځي او د بابا فکر بیا ځله ژوند پیل کړی.
د ننګرهار چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به افغان ولسمشر د فخری افغان باچا خان د ودانۍ پرانیسته په رسمي توګه کوي چې له خیبر پښتونخوا څخه به ورته د هغه د کورنۍ د یو شمېر غړو په ګډون د هغه د فکر لارویان هم راوبلل شي. باچا خان په 1893 زیږدیز کال د اوسني خیبر پښتونخوا پاشنغر کې زیږېدلی و او د 1988 زیږدیز کال د جنورۍ په 16 نیټه پېښور کې ومړ او د هغه له وصیت سره سم په جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی و. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې اونیز پروګرامونه
حجره
په 10:30 بجو،
د ځوانانو ژغ
په 1:30 بجا،
د کرښې پر غاړه
په 2 بجو،
د مشال ریډیو مجله
په 4 بجو،
سروې
په 4:30 بجو.
د 2019 زیږدیز کال په دسمبر کې په چین کې د نوي کرونا وایرس تر لومړی پیښو سپتمبر وروسته د 100 میاشتو په موده کې کووید-19 ناروغي د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ تر شاوخوا هر هیواد ورسېده. په نړۍ کې د وایرس میلیونونه پیښې ثبت شوي دي او تر 1 میلیون زیات کسان یې وژلي دي. په وژلو او سختو ناروغانو کې زیاتره د لوی عمر او دایمي ناروغیو لرونکي کسان ول. اوس مهال په یو شمېر هیوادونو کې د وایرس او ناروغۍ په اړه څېړنې روانې دي او ساینسپوهان هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې د لوی عمر لرونکو پرتله په ماشومانو کې د ناروغۍ د کم شدت څه لاملونه کېدای شي. پامیر ساحل په ماشومانو کې د کورونا وایرس پیښو موضوع ته کتنه کړې.
انسانانو ته د خبرېدونکو یو شمیر نورو جراسیمو په څیر نوې کورونا وایرس هم وړو زړو او خځې نر ټولو ته خبرېږي. خو پښتنه دا ده چې کورونا وایرس تر کوم حده له 18 کلونو کم عمر لرونکي ماشومان ناروغولی شي. د دې پښتنې لنډ ځواب د روغتیا نړیوال سازمان WHO د څېړنو په حواله ورکوي او وایي ماشومان او بالغان کټ مټ د لویانو په څیر په کورونا وایرس د اخته کېدو امکان لري او له یو کسې بل ته خپرولی هم شي. د سازمان په وینا شواهد ښیي چې کوچنیان او تر 18 کلونو کم عمر لرونکي کسان د سخت ناروغه کېدو کم امکان لري، خو داسې هم شوي چې د نورو خلکو په څیر ځینې ماشومان هم سخت ناروغه شوي او ان مړه شوي. دلته یو سپیناوی اړین دی چې د کورونا وایرس ناروغي یعنی کووید-19 په اړه د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې څېړنې لا هم روانې دي او ساینسپوهان د ځینو پوښتنو غوڅ او کره ځواب لا نه لري. د نوي کورونا وایرس لومړی مثبت پیښې د 2019 زیږدیز کال په دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې وموندل شوې. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون په وینا وایرس په 2 میاشتو کې د نړۍ شاوخوا هر هیواد ته خپور شو او د روغتیا نړیوال سازمان د 2020 زیږدیز کال د مارچ پر 12 نړیوال یا جهانی وبایي حالت اعلان کړ. د سازمان په وینا کووید-19 ناروغي تر اوسه هیڅ درملنه نه لري او ورڅخه د خلکو ژغورنې لپاره د واکسینو پر جوړولو څېړنې روانې دي. له دې پرته د ناروغۍ د علاج موندلو، د مختلف عمر لرونکو خلکو د وایرس کار کېدو پر تناسب، د عمر او ناروغۍ د شدت پر تړاو او د مړینې کچ په اړه هم څېړنې روانې دي. په برتانیا کې د ماشومانو د ناروغۍ او روغتیا شاهي پوهنځی وایي د کورونا وایرس پیښې تر اوسه له نوي زیږېدلي ماشومه واخله تر کم عمر لرونکو نجونو او هلکانو، زلمیو او بالغانو او لوړ عمر لرونکو ټولو کسانو کې ثبت شوې دي. د پوهنځي په وینا په نړۍ کې تر اوسه د وایرس له ثبتو ټولو قضیو څخه شاوخوا 2% ماشومان ول. د اسلام آباد په شفا نړیوال روغتون کې ډاکټر ناصر خان د می پر 28 مشال راډیو ته ویل د زکام وایرسونو او نورو جراسیمو په څیر کورونا وایرس هر کس ته خبرېدای شي. دی وایي البته د ناروغۍ شدت په ماشومانو او لوی عمر لرونکو کې مختلف وي.
په هر وایرس کې دا امکان شته چې هغه غټ او وړو ته یو رنګ ولګي. البته دا ده چې لکه غټ سړي ته یا د داسې موقس ته چې ولګي چې هغه سره نور بیماری لري، د زړه یا د شکر یا داسې نور بیماری هم وي، دا هغه زیات خرابولی شي، په هغه اثر زیات کولی شي، هغه زیات شدید بیمارولی شي. په ماشومانو کې تر اوسه پورې داسې څه نقشه نه ده. البته انفیکشن پکې شته. پاکستان خبره کوي ته وایم چې پسین کې هغوی رپورټ کړي دي چې 800 اتیا فوشا ماشومان په دې مرض باندې انفیکشن دي یعنی ټیسټونه پازیټیو راغلي دي. نیویارک کې یو څو ماشومان شوي دوه درې ماشومان زیات نه او هغه چې بیا وروسته سټډي وشو نو هغې دا معلومه کړه چې یره دا دي نوره زړه تکلیفونه دا شیان ډېر زیات وو کرونا عمل نه وو دوی لومړی نه.
د امریکا د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکز په وینا تر 15 کاله زیات عمر لرونکي او لوی دایمي ناروغي لرونکي کسان د سخت ناروغه کېدو له زیات ګواښ سره مخامخ دي. مرکز زیاتوي چې په دایمي ناروغیو کې د سږو پخوانی ناروغي، سخت سالنډي، د زړه جدي رنځونه، د وجود خراب مدافعتي نظام، زیات وزن یعنی چاغوالی، شکر یا ذیابتیس، د پښتورګو هغه ناروغي چې پکې د ډایلیسس اړتیا وي او د ځیګر رنځونه شامل دي. خټول څېړونکو تر اوسه پر دې یو خلنه دي چې آیا واقعي ماشومان د لویانو پرتله له کم خطر سره مخامخ دي او که څنګه. ساينسي څېړنیز مجله نیچر د ځنو څېړونکو په حواله وایي په ماشومانو کې د ناروغي د کم شمیر یو لامل دا کېدای شي چې د کورونا وایرس له خپرېدو راهیسې خونځي تړلې دي او میندې پلرونو ماشومانو ته ډیر پام کوي. مجله په هانګ کانګ کې د چینایي پوهنتون د ماشومانو د تنفسي ناروغیو څېړونکي ګيري وونګ له خولې وایي داسې هیڅ بایولوژیکي او طبي دلیل نشته چې دا ومنل شي چې ماشومان د کورونا وایرس نخ کار کیږي. د اپریل پر 28 په د لینسټ انفیکشس ډیزیزز نومي ژورنال کې خبره شوې څېړنه هم ښیي چې د چین په شینجن سیمه کې په کورونو کې تر لسو کلونو کم عمر لرونکو ماشومان هم په وایرس اخته شوی ول. نیچر مجله وایي د ماشومانو د کم شمیر دویمه وجه دا کېدای شي چې په زیاتره ماشومانو کې د کووډ 19 ناروغي سخت علامات نه څرګندېږي نو ځکه یې هڅې پراخې معاینې یا ټیسټونه نه دي شوي لکه د بالغانو او همدا وجه ده چې د هغوی د ناروغۍ اصلي کچ هم لا معلوم نه دی. د ساينس پوهانو پر باسونو سربیره د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکز وایي د لویانو په څیر د ماشومانو لپاره هم احتیاطونه لازمی دي. د دوی په خبره ماشومان هم باید په بیا بیا لاسونه تر 30 سکندونو په صابون ومینځي، مخ پوزي او سترګو ته د لاسونه نوړي، له ناروغانو د ځان لری ساتي، د ټوخي یا پرنجي پر وخت د پوز او خوله پټوي او د غني ګونی ځایونو ته نه ځي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
مشال ریډیو ته وګورئ ودونکو په د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې ویلي په نړۍ کې په هر لسو کسانو کې یو کس ذهني ناروغي لري. د ادارې د ذهني ناروغتیا د نړیوالې ورځې په تړاو په ځنځیرونو کې ژوند په نوم یو اوږد رپورت خپور کړی. دا ورځ هر کال د اکتوبر پر لسمه لمانځل کیږي. رپورت وایي د نړۍ په 60 هیوادونو کې سلګونه زره کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د ذهني یا نفسیاتي ناروغۍ له کبله په ځنځیرونو تړل شوي یا په خونو یا کوټو کې بند ساتل کیږي. دا چې په پاکستان په ځانګړې توګه په پښتني سیمو کې ذهني ناروغي په څه ناروغان په څه حال کې دي. احمد شاه اعظمي په اړه رپورټ وړاندې کوي چې د یو وزیرستاني ځوان په غږ پیلېږي.
زموږ په کلي علاقې وطن کې هم ذهني مریضان ډېر زیات دي.
دا وزیرستانی ځوان نصیر وزیر دی چې د اقتصادي او جنگي حالاتو لکهبال د متحده عرب اماراتو په دوبۍ کې خواري مزدوري کوي.
ځکه چې زموږ په کلی په وطن او خاص کر د پښتنو په علاقو کې دا سه پیښې کیږي روزانه، د خلکو سره ناوړه چلند یا د مرګ جوړ له سره کورونا را درومي چې دا غې اثر په نورو خلکو باندې پروزي نو د دې وجه خلک ذهني ور سره خراب شي.
نصیر وزیر دا خبری مشال رادیو ته په داسې حال کې کړي چې د اکتوبر پر 10 د ذهني روغتیا نړیواله ورځ منځل کیږي. په همدې تړاو د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په خپل څرنیز راپور کې ویلي چې لوی اندازې سره سم په نړۍ کې 292 میلیونه کسان په ذهني ناروغیو اخته دي. د دې معنی دا ده چې په هر لسو کسانو کې یو او په هر لسو ماشومانو کې دوه په دې ناروغي اخته دي. بلخه په هیوادونو کې بیا په هر لس کسانو کې دوه کسان ذهني ناروغي لري چې په شخړو یا بحران کې راګیر وي. د کوټي په بولان میډیکل یونیورسيټي کې د نفسیاتو د څانګې مشر پروفیسور ډاکټر غلام رسول وای په ذهني ناروغي د اخته کېدو درې مهم لاملونه دي.
یو مردا جسمانی ورته وای چې د انسان په دماغ کې په بدن کې کیمیاوي تبدیلیان چې دی هغه راځي، یا د چا په وراثت کې، یا د چا چې د دماغ ته نقصان ورسېږي، یا یو بل داسې کیمیکل دی لکه سړی چې نشه استعمالوي یا دوایان استعمالوي، یا یو چا ته جسمانی بیماری وسی، دوم لوب وجوه چې دا هغه د انسان چې دی سماجی ژوند دی، د زما ستا په ژوند کې ځنن بیماریانې دي، ناجوړیانې دي، بدین دي، دښمنیانې دي، غربت دی، کاروبار نسته، د مېړه او د ماینې او د بچیو د پلار دا بچیان په مابین کې ناروغي خوابه دی، زړه شنی دي، او سات نه سکیورټي چې وي د خلکو نه وي، یا خلک وي بل داسې مصیبتو باندې اخته وي. درېیم چې لوی بوجوه چې دی هغه د انسان فکر او سوچ کې څه بدلون راځي، په هغه په ادراک څه بدلون راځي، جذباتي وي، نیمه خلک څوک شکمن وي، څوک سودایي وي.
د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې د نړۍ په 130 هیوادونو کې سروې کړې او په دې نتیجه رسیدلې چې په شپېتو هیوادونو کې سلګونه زره کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د ذهني یا نفسیاتي ناروغۍ له کبله په زنجیرونو تړل شوي یا یوازې په خونو کې په اونیو میاشتو آن په کلونو بند ساتل کیږي. په راپور کې ویل شوی چې په نړۍ کې په ذهني ناروغۍ اخته کسانو کې تر ټولو زیات په چین کې په زنجیرونو تړل کیږي چې شمیر یې څه باندې 1,00,000 دی. پر دې سربیره د آسیا، افریقا، منځنی ختیځ، امریکا او اروپا په یو شمیر هیوادونو کې هم له نفسیاتي ناروغانو سره ورته چلند کیږي. راپور د پاکستان د پنجاب صوبې د بوریوالا شهر مثال راوړي چې هلته یوازې په یو زیارت کې د بېوزله کورنیو سلګونه ذهني ناروغان لونو سره تړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د هنګو یو ځوان ابراهیم منګل وای چې ټولنې او کورنیو دواړو ته د ذهني ناروغانو په اړه په رویه کې بدلون راوستل پکار دي.
زه په خپل هم سر ډیسیبیلیټي لرم، نو په ټولنه کې او بیا خاص کر په پښتنه ټولنه کې مزدورانو ته یا چې کوم ذهني طور مزدوري لري دغو ته ډېر سپک نظر کتل کېږي، نو هغه چې کله هم یو دکان ته یا د کلي د جمع ځای ته لاړ شي، نو خلک چې کومې خبرې کوي، کوم بحث کوي، هر څه ترې هیر شي، هر څه پرېږدي، خو د یو مزدور د یو ذهني طور مزدور د تنګولو او د چړلو حتی او کوشش شروع شي په ده باندې یو قسم ټیم پسه یې کوي. کورنۍ طرف نه هم یو شرم محسوسوي، ډېرې خلکو ته نه ورښایي، پټې ساتي.
د کورمی قبایلي سیمې محمد دین دکاندار بیا وایي هغه په خپل کور کې هم دننه یو ذهني ناروغ لري چې نه خبرې کولای سي او نه هم اورېدلای سي. د نوموړي په وینا له دا ډول کسانو سره خلک باید نرم چلند وکړي او په بدو نومونو یې یاد نه کړي.
سړی که سوچ وکړي کنه سې موتی توسه منتی واوریزی ټینشن روشي بیا موته زمکه زوی نه رکی کنه، او خونی کیا جګړه کو، بدیا جګړه کو، دا غریبون خود سی صدا دخشي کی مبتلا دی په کور دغه کسونو نه موډی را ډاډ وکو. اکل کور نه روزی کنه کا خا خبر نه نه باد خو سره کو نه غومت خا خبره باد رسی او باد خواسی باد وی کنه. مثلا کور ولا باوت ای ز دو خاص لی ونای دنه تو ویډیو سره زون لی ون کول نو سموی په کون منتی ولو، نو بیا خو دون لی ون یون زیات مش ول کو نو دو غریبون خاص دا ول د س بیا خو مو لی ون یون شو سره.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې ل راپور سره سم د پاکستان، افغانستان، هند، بنگلاديش، سعودي او مصر په ګډون د نړۍ په ځینو نور هیوادونو کې یو شمیر خلک په دې عقیده دي چې نفسیاتي ناروغي د پیریانو یا جادو په نتیجه کې راځي. وزیرستان ځوان نصیر وزیر وایي چې په ډاکټرانو درملنه او د ټولنې مثبت چلند ذهني ناروغان شي خواته به ولای سي.
په کار د چکم د صحت ماهرین دي، نو هغه چې سره یاد هغه چکم د صحت هغه چکم خلکو ته لارې خایم، نو په کار د ول خو په دې باندې عمل وشي. بیا چکم زموږ خپل د چم گاون کوم خلک دي ورسره ذهني ناروغ وي، نو اکثر خلک مالی دلی دي چې یو کس ذهني مازور وي، نو خلک اکثر ډیر خلک دغه مزاق موډو کوي او مختلف نمونه ورته اخلي، نو په کار د داسې چلند دوی سره ونه شي، دوی خپل غیګه کې پور راتاو کی او دوی سره ښه چلند وشي.
د نفسیاتي ناروغیو پوه پروفیسر ډاکټر غلام رسول مشال رادیو ته وایي چې د ذهني ناروغیو د درملنې درې لارې دي.
اول دادی سی طبی علاجونه دی، مثال و این مریضان تا مرد دوا ورکو مختلف قسم علاج چی دیگه مرد استعمال و نن سبا چی دو مریضان سی علاج کرش. دوم لوی ارخیص دی اگه دادی چی سوخ ذهنی بیماران سی دا اگه دا ذهنی طور پر نیم چی دوی سوچ و فکر دی دا اگه دا بدیدو دا پارا دا اگه دا معلومات دا پارا په خبر اترو چې مرسته سایکوتراپی ورته وای دا یو کوچنی اخته مش کونسلینګ ورته وای، یا وخت د بیماری د ناروغي په اړه کې معلومات دې هغه ورکو،
او دغه سواس د سماجی اړخ په تور باندې د دغه بیماریان علاجونه کړش او د دې لپاره یو مکمل هغه چې هغه ټول سماجی وجوهات لکه کوم کورنۍ دی لکه د کاروبار دی لکه د علم غدی د مزدوري غدی د دولت غدی د هغه د تربيت غدی د کوشنیان د تربيت د شوزو د تربيت د زړو خلکو د لپاره دی په هغه کې یو داسې بدلون راوستند د قومي سطح باندې انټرنیشنل سطح باندې چې د خلکو چې کوم بیمار خل دی د هغه سماجی مسایل چې دی هغه کم سي او دوی په واپس په د دنیاي په عام کارو کې ګډون وکي.
نو مبړی زیاتوي چې د زهنی ناروغي په اړه پولیس کې په هر اوسل ډیر ضروری ده چې دا ډول پر وخت د ناروغي درملنه وسی.
خله په کاده د بیماری په علاماتو باندې خبر سي د دې خلک چې په د علاماتو نه دي خبر او هغه خپل تکلیفونه د میډیا سمري د هډو غسمري د بلډ پريشر په والا سمري او جسماني دردونو د کمزوري په والا سمري او هغه کوشش تا کی چې واه او ډاکټرانه سپیشلیستان ته لاړ سي چې هغه د جسماني علاجونه کوي د دنیا په خبر چې و مشته زیني بیماری دي. نو په کار د دې چې هر ملک هر علاقه هر سړی چې پر خپل ځای باندې د زیني بیماری په متلي کې معلوماتو کې او د ګورنمنت د ځموري جوړ چې خلصي پر وخت باندې تیار کیم.
په پاکستان کې که څه هم په نفسیاتي ناروغیو داخته کسانو کره شمیر نه دی معلوم، خو د دې ناروغیو پوهان دا شمیر سلګو نظر یادوي. ډاکټر غلام رسول زیاتوي چې د ذهني یا نفسیاتي ناروغیو په اړه د پوهې راوستلو لپاره رسنیو، تعلیمي ادارو، ملایانو او مشرانو ته فعال رول لوبول پکار دی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
په خوست کې یو هنرمند خپل هنري اثرو یو کتنځای جوړ کړی او پکې خپل شاوخوا یو زر توکي نندارې ته ایښی دي. اسماعیل زدران وای په دې اثرو ډېر ښکار کار کړی او ځینې داسې هم پکې شته چې دور باندې څو څو میاشتې زحمت ایستلی دی. نجیب الله الوخیل په رپورټ کې تفصیل راکوي.
اسماعیل زدران چې د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی دی، له درې لسیزو راپودې خوا د خطاطۍ، رسامۍ، نقاشۍ، معماری او میناتورۍ په برخو کې کار کوي او په دې برخو کې یو شمېر شاګردان هم روزلي دي. نوموړي مشال راډیو ته وویل له دې کارۍ موخه دا ده چې په ځانګړي ډول ځوان نسل د خپلې سیمې د اوسني او پخواني کلتور او هنر سره سناسه بلد شي.
تقریبا دوه د ښکلا کېږي چې د هنر په بیلابېلو برخه کې مو کور کړی، زر آثار مو په خپلو جوړ کړی دي چې په یو آثار نه یو کول کو پنځم یا شدا وخت ته شوای دی. اس مو په شخصي ری پاینه په شخصي په نګریستان می جوړ کړای دی د خیز د ځوانونو د پوره مسلین د پوره شاګردونو د پوره او د استادونو د پوره ځکه چې د هنر سره بالاچ او هنر روپې ځانه.
اسماعیل زدران زیاتوی تر اوسه د دې نګریستان په جوړېدو کې کوم بنسټ او ډونر ورسره مرسته نه ده کړې، خو له حکومت یې هیله داده چې د دې آثار لپاره یو مناسب ځای جوړ او لزای کېدو وشغورل شي. د ټولنیز علوم ماستر سپین روان نورزای وای
په خوست کې د ښکلو هنرونو کتنځای چې دا یو خصوصي جوړ شوی کتنځای دی، ډیر قیمتي او ښکلي په لاس جوړ شوی هنري آثار او بعضي تاریخي وسایل پکې راټول شوي دي. دا که څه هم د یو فرد هڅه ده، خو دا ښکاری چې د دې اراده او د دې غوښتنې ډېرې لوړې دي او غواړي چې د ټول خوست هنر په دې ځای کې خوندې کړي.
روان نورزی ول کله چې دې ځای ته ځکونکي او محصلان راځي، لیوی خو د هنر ننداره کوي او بل لوري ته د خپل تاریخ او ولسی کلتور او فولکلور ځینې بیلګې ګوري چې دا فرصت بیا د دوی لپاره د خپل فرهنګ سره د خپل بلدتیا لامل ګرځي. بل لوري ته د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي دا نګارستان د دې سیمې د بډای فرهنګ او هنر د خودلو یو خزانه ده. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي دا ډول فرهنګیان او هنري زاینه د بنسټونو او اشخاصو لاسنیوي ترتیا لري او دوی تر خپل وسور سره همکاري نه دیری غوي.
هڅه کوو چې دوی سره په هر برخه کې زموږ د امکاناتو تر حده خپل همکاري وکړو او پر نورو بډایا خلکو او تجارانو هم غکو ما ترسو زمون د هنرمندانو سره کومدی برخه کې همکاري وکي.
پټوله کې خوست او لوی پکتیا بډای او لرغونی کلتور لري چې د کتونکو په وینا کپام لرنه ورته ونشي ممکن تر ډیره د خلکو په عملی ژوند او ذهنونو کې پاتې نشي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.